د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم و بورې چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په غور کې د امنیت قومندانۍ په مخ کې 14 الکتر لګه 12 کسان وژلي او سل نور ټپیان کړي. د بدخشان مرکز فیض آباد د وروستي امنیتي وضعیت له حاله مو هم خبرو پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد صالح د خبرونه اوروي. طالبانو په افغانستان کې ډیر امریکایي ځواکونه د دوحې له تړونه په سرغړونه توران کړل. په غور کې 12 کسان په موټر بم چاودنې کې وژل شوي. په پاکستان کې لږ تر لږه 10 کسان د مځکه شوېدنې په پیښه کې مړ دي. وسلولو طالبانو تور لګولې چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې د بمباریو په کولو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالب ویندویانو رسنیو ته د یکشمې په ورځ په یوه استولي اعلامیه کې ویلي، د دوحې تړون له مخې امریکایي سرتیري نسي کولی چې له جنګي ساحو پرته په نورو ځایونو کې بمباري وکړي. په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونو ویند سنی لاګې تېره اونۍ ویلي وو، دوی په هلمند ولایت کې وروسته له هغې هوایي بریدونه وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړل. لاګې ته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ فبروري د موافقه سره سم سیوی دي. د لګیت پوینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او پوشش لاندې راځي. ښاغلی لګیت ویلي و چې په هلمند ولایت کې به د افغان ځواکونه د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. خو طالبانو په تازه بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه په نهر سراج، مرجی، نادلی او نوی ولسوالیو کې پر ځینو سیمو په بمباریو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالبانو یو اونۍ مخکې د هلمند د مرکز لشکرګاه او څو ولسوالیو پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړل چې د افغان ځواکونه تر ولکې لاندې وي او ځینې سیمې ونیولې. کورنیو چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان دا د طالبانو نه بخښل کېدونکی عمل وباله.
تروریستانو د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل جنایت په دوام نن د غور د امنیت قومندانۍ قراول ته نږدې په منفجره موادو ډک موټر چاودلی چې زموږ 12 ملکي هیوادوالې شهیدان او سل تنه نورې ټپیان کړي دي. دا یو لوی جنایت او نه بخښل کېدونکی عمل دی.
که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د غور ولایت چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. د غور د امنیت قومندانۍ ویان بیا ویلي چې په پیښه کې تر ډیره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اورزګان ولایت محلي چارواکي وایي په دیروت ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنې کې یوه ښځه وژل شوې ده. د والي ویان احمد چاد ساحل ازادي راډیو ته ویل دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا شخ کړی شوی و. د ولی ویان وی په بل پیښه کې پر یو کور د طالبانو د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. تیر شپه هم په دیروت ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د دوو ښځو د وژل کېدو او دوو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی و. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن سهار ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې پاکستان او هندوستان ته هم تللی وو. د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو څانګه وایي چې ښاغلی عبدالله به په تهران کې د ایران له ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د مځکه شوېدنې په پیښه کې یو موټر تر خټو او خاورو لاندې سوی او لږ تر لږه 10 کسان مړ شوي دي. په دغه مینی بس موټر کې 15 کسان نن له راولپنډۍ څخه سکادو سیمې ته روان و چې د اسلام آباد د شمال په 240 کیلومتري کې پراته ده. د پولیسو یوه چارواکي ویلي، د ژغورونکو، کارکوونکي او محلي رضاکاران د ژوندي پاتې سو کسانو د موندلو لپاره د خاورو او خټو په لرې کولو بوخت دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل پلنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د درېدو په هدف لګول سوی تازه اوربند په سرغړونه توران کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند لتیر شپې ناپیس شوی و. د ارمنستان دفاع وزارت یو ویان دی ویلي چې نن سهار وختي د دوی د دشمن لخوا د توغندیو او توپونو ډزې سوي دي. بلخوا د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان ځواکونه تورنوي چې د تماس پر هغه کرشه چې دواړه سیال لوري سره جلا کوي د هوان ډزې کړي دي. دا تورونه په دسل کې پوري کړي چې تر دې څو ساتمخ کې ارمنستان او آذربایجان ویلي و چې دوی پر یوه نوي اوربند موافقه کړې ده. او د استرالیا په دویم لوی ښار میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وروسته تر دې وکړ چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په کمېدو سوې. په ملبورن کې د کورونا وایرس د مهارولو لپاره سل ورځنۍ محدودیت لګول شوی و چې اوس خلک کولی سي د مجازو فعالیتونو لپاره دوه ساعته د باندې تیر کړي. چارواکو هغو کسانو ته له نورو د جسمي فاصلې ساتلو سپارښتنه کړې چې له خپلو کورونو 25 کیلومتره لرې فعالیتونه کوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 14 میلیونو ته نږدې شوی او په دې وایرس تر 1,01,000 ډیر کسان مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ولاندې خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وی د غور د امنیت قمندانې په مخ کې 14 لکتر لګ 12 کسان وژلي او شاوخوا سل نور ټپیان کړي دي.
عملې زموږ دوه لستر ملکی یو ادوال شهیدان شوي او سل تن نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د راز وسلوال طالبانو د بدخشان مرکز فیض آباد اته محوزه نیولې خو د درېمی او څلورمی حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي. طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي؟
زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. د افغانستان د سولې د مرکز پلاوی یو شمېر غړي هم دا نه ردوي چې د طالبانو د بریدونو زیاتوالي به په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز ونه لري.
دا جګړه په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی شي.
په کندهار کې د صنعتي تولیداتو د فابریکو د خاوندانو د شکایتونو له حاله مو خبرو وایي. د دوامدار برېښنا نشتوالي نامنی او اداري فساد دوی په دې ولایت کې له پانګونې بېزړه کړي دي.
متاسفانه په دا یوه لسیزه کې په کندهار کې یو متر ځمکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ بیلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن لاریون پلان کړی دی. دا راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټکه او ستاسو د ولکو شو ځانو د لټي پروګرامونه هم مهیروي. د افغانستان کورونا چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې په موټر بم چاودنه کې لکتر لګ 12 کسان وژل شوي او شاوخوا سل نور ټپیان شوي. د دې وزارت وایي طارق آرین دا چاودنه یو لوی جنایت او نه بخونکی عمل وباله. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یو کومې ډلې نه دی اخیستې خو د غور ولایت چارواکو دا د وسلوالو طالبانو انکار بللی. له بلې خوا وسلوالو طالبانو چې د بدخشان د مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو مربوطاتو کې هم تحرکات پیل کړي. د کندهار له دو ولسوالیو هم د ناامنۍ راپورونه ورکول کېږي. دا هغه موضوعات چې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. د کابل له سړیو سره د اکرام صاحب که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې څه روان دي نن.
ډیر مننه نوري صاحب. پایل به د غور له ولایت کو نن لغرمی وړاندې یو لس بجې د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د امنیت قمندانۍ ودانې ته څیرمه په موټر بم حمله کې 12 تنه ولسی وګړي وژل شوي او سل تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنۍ ته پاستولې پیغام کې ویلي دي چې دا موټر بم چاودنه د غور امنیت قمندانۍ قراول ته نږدې او د خزو او معلولینو شهیدانو چارو ریاستونو مخې ته شوي دا چې پراخه مالی زیانونه هم اړولې دي.
ترهګر نن د افغانستان خلکو پر وړاندې د خپلو جنایتونو په دوام سره د غور ولایت د امنیت قمندانۍ قراول ته څیرمه د ښځو چارو شهیدانو او مالینو ریاست ته مخامخ له چاودیدونکو توکو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې زموږ دوه لستر ملکي هیوادوال شهیدان شوي او سل تنه نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د غور د والی ویان عارف عابر هم رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د مرګ ژوبې تر څنګ پراخ مالی زیانونه هم اړولې دي. د غور د ولایتي روغتون یو مسؤل ډاکټر محمد نصرت ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ټپیانو شمیر په زیاتېدو دی او خای چې د قربانیانو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي. هغه ویډیوګانې او عکسونه چې لسیمې اخیستل شوي دي او په ټولنیزو رسنیو کې خبرېږي ښکاري پکې داسې چې چاودنه ډېره زوروره وه او شاوخوا کورونو ته او شاوخوا مارکیټونو ته هم زیان اړولې ده. په سیمه کې عین شاهدانو هم د مرګوب له شمیر زیات خودلې ده. که څه هم د دې پیښې مسولیت چانه ده منله، خو سیمه ایزو چارواکو ویلي چې دا د طالبانو کار ده. دلته په کابل کې پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی د فیروزکو نننې موټر بم برید دغه حمله غندلې ده او د افغانانو سره ښکاره دښمنی بللې ده. خغلی کرزی ویلي دي چې دا برید د سولې بهیر د کمزوري کولو په موخه باندې شوی دی. لغور ورا خو نوري صاحب شمالي ولایت بدخشان راپورونه وایي چې د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه ناحیه د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. اوس مهال په دریم او څلورم ناحیه کې هم د ډزو غږونه اوریدل کیږي او فکر داسې کیږي چې په دې دوه ناحیو هم طالبانو ډلیزه حمله کړې ده او التم جنگ روان دی. د بدخشان د امنیت قومندانې ویان ثناء الله په سیمه کې رسنیو ته ویلي دي چې له سهار راهیسې په دې جګړه کې تر دې دمه شل طالبانو ته مرجوب لاوختې ده. دغه شان په درېمه امنیتي حوزه کې درې امنیتي سرتیري، افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. خغلی ثناء الله دا هم ویلي دي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر ژر به دغه له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیول شي. په دې ولایت کې نوري صاحب له جګړې سره سم مخابراتي اړیکې هم قطع شوې دي او د دغه جګړې له امله په ځنګړي ډول د اتمې ناحیې له امله چې د طالبانو لاس ته لوېدلې ده د فیض آباد او بهارک لار هم تړل شوې ده. دغه لار د فیض آباد او د بدخشان د دولس ولسوالۍ سره نخلوي. تر دې دمه د دغه جګړې له امله هلته ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه باندې کوم راپور نه دی ورکړل شوی. له بدخشانه که د کندهار پر لور باندې ولاړ شو، په کندهار کې امنیتي مقامات وایي چې د یاد ولایت په خوراباک او تختپل ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه په شا باندې تمبولي دي. چارواکو ویلي چې په دې دواړو پیښو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قومندانې ویان جمال بارگزی نن رسنیو ته ویلي دي چې د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې وسلوالو د خوراباک ولسوالۍ په مرکز ډلهیز بریدونه وکړل چې په وینا باندې د افغان قواو لخوا پر شا تمبول شوي او دولس وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. دغه راز نوموړي ویلي دي چې د تختپل په ولسوالۍ ملید سیمه هم د پولیسو په مرکز باندې طالبانو حمله کړې ده چې 14 وسلوالو طالبانو په وژل کېدو باندې دا حمله هم پای ته رسیدلې ده. د تختپل ولسوالۍ دغه کومه ولسوالۍ پوسټه د ملید په نوم باندې چې لدین وړاندې په تیر یو میاشت کې دوه ځل د وسلوالو طالبانو په لاس باندې سقوط شوی و. د دې زیاتره پیښو په اړه باندې تر دې د وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. بلې نورې صاحب.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. بیا هم په امنیو کې تم کیږو. د غرض د اورزګان چارواکي هم وایي چې په تیرو څلور ورځو کې په دهرود ولسوالۍ کې 11 افغان سرتیری او تر شلو ډیر طالبان وژل شوي. د چارواکو په وینا دغه ولسوالۍ اوس د طالبانو په محاصره کې ده او پر ولسوالۍ ټولې لارې تړلې دي. د غرض چارواکو ویل چې تیر شپه پر یو کور د هواندې مرمۍ د لګېدو په پیښه کې هم دوه ښځې وژل شوې دي. مخکمو اوریدل چې د غور په مرکز فیروزکو کې نن په یو درنه چاودنه کې په لسګونو کسانو ته مرجوب لاوخته. که څه هم طالبانو تر اوسه د دغې چاودنه چې د امنیه قومندانې په مخ کې شوي مسولیت نه دی اخیستی، خو افغان چارواکي دا د طالبانو کار بولي. له غوره اور اخوا په شمالي ولایت بدخشان کې وسلوالو طالبانو چې د دې ولایت مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې، د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي دي. په هلمند کې پر ناکراریو سربیره، لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د څنګلوري اورزګان ولایت ځینې برخې هم ناکراره دي. طالبانو ولې په وروستیو کې په تېره بیا پر ښارونو یا ګڼ مېشتو سیمو حملې زیاتې کړي؟ په دې اړه مې مخکې د امنیتي چارو له کتونکي او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره د ټلیفون له لارې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي.
طالبانو د فتحې چې دوی فتح بولي، تر دې عنوان لاندې
په مختلفو ولایتو کې تشدد ته ادامه ورکړه او تشدد د پخوا په پرتله څو چنده کی. تاسو ولیدل چې په دې اخیرو څو ورځو کې د پر هلمند باندې د دوی حملات واقعا
پښتون صاحب بلې مونږ ولیدل، اما دوی څه غواړي؟ ولې آلته د قطر کې د سولې خبرو ته ناس دي او دا هغه فرصت دی، وخت دی چې باید د دواړو لورو ملکچی پلاوی یو څه د افغانستان د جګړې له اړخه هم ذهنیتونه آرام وي، خو دا مستقیما په هغوی باندې اغیز کوي. موږ بیا هم نن غږیدلیو د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوی له غړو سره، دوی ویلي چې لرواني پلاوه ټول اغیزمن شوي ملکچی پلاوی غړي.
بالکل، ما غوښتل چې دغه موضوع ته راسم. په نهایت کې د طالبانو هدف د حملات څخه په داخل د افغانستان کې او تشدد څو چنده کول په حقیقت کې د قطر په خبرو کې خپل لاس بالایي ښکاره کوي. دی غواړي دا ثابته کړي چې موږ افغانستان په جنگ نیولای شو، پس نو مقابل طرف چې د افغانستان جمهوری اسلامي حکومت ایحتی ورته ناستی، غواړي هغوی په رواني لحاظ در خپلو غشتنو د قبلولو لاندې راولي. همدا دلیل دی چې دوی د بین المللي ټول پروتوکولونه د پښو لاندې کړل، د امریکای سره د توافقاتو خلاف په افغانستان کې جنگ عملا شروع کړي، په زرهاو انسانان د کوروز به کور کړل او دی واړی ګټ وکي. پایکټ دادی
پښتون صاحب
د تنفر سره مخامخ
پښتون صاحب له څه باندې یوې میاشتې رئیس دوړ لوري سره ناسي تر اوسه پورې لا کړن لار باندې سلا شوی نه دی. داسې اوس وضعیت داسې وي، ورسره دا چې د خبرو پر اساسي اجنډا دوی خبرې پیل کړي، نو هلته به وضعیت څه ډول وي؟
سل په سل کې همدا ستونزه ده چې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې طالبان پر سوله معتقد نه دي، صرف دوی وخت رانیسي او وخت په دې خاطر رانیسي. دوی دا فکر کوي چې امریکایان په 2021 کال د مې په میاشت کې د افغانستان څخه وځي، او خصوصا د ولسمشر ټرمپ د اخیری ټویټ چې وکی چې زه دې کال تر اخیره وزم، دا د علمن د جنگ یو عامل هم د دغه ټویټ څخه چې دوی ډیر تشویق سوله او دا فکر وکي چې میدان مشترک خالي سو او موږ په جنگ د وطن یو ایس.
له داخله د خلکو غوګونه پورته کیږي چې هله کوي له دوړو لورو په تیر بیا له طالبانو چې اور کم کړي، شخلي کم کړي او اور بند ته غړه کیږي. د دغه سولې د خبرو سیمایز ملاتړ او نړیوال ملاتړ په تیر بیا امریکایان دغه وضعیت ته چې ګوري چې وسلوال طالبانو حمله زیات کړي، ولی په دوی باندې کافي فشارونه نه راوړي چې شخلي کم کړي که اور بند ته غړه نګدي؟
فکر کوم چې دا اوس اخیری عملیات چې په یلمن کې وسوله، طالبان په دې پوس ول چې امریکایان د پروتوکول مطابق دوی مجبور دي عمل وکړي، ځکه په پروتوکول کې پر لوی اشاره حملات کول او په جنگ په کمولو کې کوشش کول دي ناکام وسول. د خارجي اتباو یا د تروریستي شبکو سره د دې روابط وس عملا طالبان منی په خپل خبرو کې چې موږ سره خارجي اتبار سره دي، په لحاظ مجبور دي چې په یلمن په جنگ کې خبرني قواو فشار کارسو الته د دوی بمباري ول دل سولې د افغان قواو په څنګ کې، او وس طالبان پیغام
ورکړل شوی دی چې دوی خلاف ورزکر. بله پښتون صاحب، که دا پیغام ورکول شوی لشکرګاه خو څو ورځې مخکې جګړه روانه وه، فیض آباد ولی فیض آباد دغه د اتمه حوزه طالبانو نیولې ده، خو دوی د قلمرو حوزه نه و چې دوی ادعا کوي چې موږ هغه سیمه بیرته نیسو چې پخوا زموږ په کنټرول کې وي. یا درېمه او څلورمه حوزه کې هم تحرکات پیل کړي دي.
ما تاسو ته وویل چې یو شی بل هم په نظر کې ولرو چې د کویټې رهبری یا د پاکستان کې دوی رهبری ده، د اکثره د داخل د جنگ خلک د هغوی په خوله ډیر نه دي، ډیر شان د هغوی د غشتونو او توقعات څخه خلاف کوي. دوم حالت یې دا دی چې دوی په مختلفو ځایونو کې لکه په غور کې انفجار شوی دی، په روزګان کې عملیات شوی دی، هلمند او داری فیض آباد او شاید سبا په نورو ځایونو کې وي. زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي، هم د همدغه برلاسي په خاطر کوشش کوي په داخل د افغانستان کې تشنج سوچند کړي.
د امنیتی چارو کتونکو د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وړاندې به واوري چې د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي چې د جګړو شدت په قطر کې د ملکچی پلاو پر روان هم بد اغیزه کړې ده.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو وب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
په قطر کې د افغانستان د دولت د ملکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي طالبانو په هلمند، بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې وروستۍ حملې د خپل قدرت ښکارولو او د سولې پر خبرو د اغیز په هدف ترسره کړې دي. دو مرکچی پلاو د مرکچی پلاوی دو غړو فوزیه کوفی او شریفه زرمتی ازاد رو تو ویل طالبانو هڅه کړې ترڅو په دغو ولایتونو باندې د حملو لارې د مذاکرات پر بهیر تر رواني فشار لاندې راولي. نور حال د ازاد رو د خبریاله دی ونادر پر رپورت کوي.
د هلمند پر مرکز لخکرګه د طالبانو د حمله نن لسمې ورځې پوره کېدو سره په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر طالبانو توندې نیوکې کړې دي. د افغان پلاوی یو شمیر غړي وایي د هلمند او بدخشان ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حمله او د تاوتریخوالي لوړې کچې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو اغیز کړی دی. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ویلي طالبان باید له جګړې لاس واخلي ځکه چې د جګړې لارې خپل مخ ته نشي رسیدلی. په ورته وخت کې د مذاکراتي پلاوی او بل غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل
جګړه د افغانستان په ټولو وګړو باندې بد اغیز کړی دی. په هر سیمه کې چې جګړه وي نه یوازې داسې دي سیمه خلک متضرر کوي بلکې د افغانستان په ټولو وګړو باندې منفي اغیز کوي. همداشان دا جګړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو جګړه تیزه کړې ده. تازه دغې ډلې د بدخشان په مرکز فیض آباد او خواهان ولسوالیو حمله کړې دي او د رسمي سرچینو په وینا د فیض آباد اتمه ناحیه یې نیولې ده. د افغان سولې مذاکراتو کې د حکومت د اصلي غوښتنو لړلې یوه هم د بشر دوست سانا اور بند عملی کول دی. هغه څه چې د طالبانو ډلې نه منی په ورته وخت کې د سولې او جګړې مطالعاتو انسټیټیوټ مشر تمیم آسی وایي د طالبانو ډله د سولې خبرو کې د امتیازاتو اخیستلو لپاره غلطه محاسبه لري او د دې ډلې د حملو ډیرې دل به د سولې مذاکرات ناکام کړي.
ورستر بل د تاوتریخوالی ډیرواله د دې ښکارندوی کوي چې جګړه د طالبانو اصلي ستراتیژي ده او سوله د دې ډلې یو تاکتیک دی. خدا د طالبانو غلطه محاسبه ده ځکه چې د تاوتریخوالی ډیرواله د سولې مذاکراتو د ناکامېدو لامل ګرځي چې افغانستان به نوې فصل او د کورنیو جګړو ته داخل کړي. هوښیارانه محاسبه به همدا وي چې د تاوتریخوالی کمېدو وربند ته تنګ کېږدي او د
مذاکراتو خوا د حملو ډیرېدو سره د افغان دولت مذاکراتي ډلې غړي نادر نادری ګواښ کړی و چې که وضعیت همداسې ادامه ولري دا پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو ډلې پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت خاموشي په اړه هم پوښتنې او نیوکې مطرح کیږي. همداراز د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د جګړې وضعیت د بدلېدو په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان
در مجموع وضعیت در ولایت هلمند به خصوص در اطراف شهر
په ټوله کې هلمند کې اوضاع په ښه کېدو ده. په هغو برخو کې چې طالبانو نفوذ کړی و هغه سیمې پاک شوې دي. هغه سیمې پاک شوې او زموږ د کنټرول لاندې دي. زموږ عملیات په محتاطانه ډول پر مخزی ترڅو ملکیانو ته مرجوب لوانوړي ځکه چې طالبانو د خلکو کورنو کې څنګه نیولې ده.
افغانستان دفاع وزارت ویلي چې هلمند ته تازه دمي ازواکونه لیږلې دي. د هلمند جګړه د نږدې 15,000 کسانو د بیځای کېدو لامل شوی او د بشر حقوقو ځینو بنسټونو خبرګونونه هم راپورته کړي دي. همدارس له دې وړاندې حکومتي سرچینو طالبان د هغې ژمنې په نقص تورن کړي و چې په لویو ښارونو به حمله نه کوي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی په لویو ښارونو حمله نه دي کړي بلکې هغه سیمې یې نیولې دي چې له دې وړاندې د دوی تر واک لاندې وې.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د برېښنا نشټوالی نامنیاوي اداري فساد کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونې په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي. د کندهار صنعتکارانو او سوداګرو وایي دغه ستونزې د دې لامل شوي چې له شاوخوا 233 فابریکو څخه یې 340 فابریکې وتړل شي او دغه راست د کورنیو تولیداتو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې تفصیلي راپور لري.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکه کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شوانی:
موږ په فابریکه کې چې حالات نورمال یا برخول تقریبا 110 کسه کار کوي، خو اوس موږ هغه 110 کسه رسولي.
شاغلی شیوانی 15 کاله مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکه پانګونه وکړه، خو چاري هسي چې هله درلوده په نو لاړې.
ماول ستونز موږ د برښنا نشټون دي، دوم ستونز د شریک قبالو نشټون دي، دریم ستونز مو ګسترده اداري فساد په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونز مو د زیربنا نشټون دي، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر ستا او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنې ترڅنګ د کورنۍ تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشټوالی هم پر کورنۍ تولیداتو ناوړه اغېز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو، ولې فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
د افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړې توګه لګاونډوي هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورنۍ تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشټوالي وروسته د خپل دوهم ستونزې بولي:
دوهم مشکل مو دا دی چې موږ اکم شي چې خودکی پاله روپ ملکي د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تروپا نه جګیږي.
کندهار کې د امحال یو سلاته فته فابریکې فعالي او درڅل ویش نوري غیر فعال دي. د کندهار د صنایع خونې مرستيال نعمت الله نعمت وای ډیر خلک ستچې پنګونی ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته کوم برېښنا لپاره کافي اندازه باندې نست. تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پنګونه وکړي. متاسفانه په دیوال سيزه کې په کندهار کې یو متر مزکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوی، او دا مازله هم داسې پاتې ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د مزکه رانیسي، ولې صنعت باید مزکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریبه ځمکه نوې ښارګوټي جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پر اتاک سره او د سولري برېښنا د تخنیکی وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزې هم حل شي.
یغه ماشينري کابل تر رسیدل ان شاء الله کې رښتیا یوونی دوو کې راشي چې هغه ناس شي ان شاء الله د مریض برېښنا نن چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو د لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزې به رفع شي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټی نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته ده. من کوښښ کوم چې صنعتي خارګوټه د دغه نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یا واره د مرز معلوم من حتی د تلوالو چې د دې نه دیوال تاو تر څو د دوه امنیت خوندې شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا 1.5 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند لکجکی څخه 3 میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پرچاویږي. د غراس 15 میگاواټ برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکی وسایلو د نشټوالي لخاطر ډیر کله فعالیت نسی کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چاري هم چې دوه کال مخکې پیل شوی د کرونا وبا د خبرې دو سره په ټاپه درېدلې.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بیلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن یو لاریون پلان کړی دی. اعتراض د الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد د حکومت دغه راز پر مظاهره کوونکو د ډزو ګواښ هم کړی. نور حال د ازادي راډیو د خبري د مرکزي څانګې د راپور په استناد له اسدالله لودین اورو.
بلاروس له تیرو څه باندې دو میاشتو راهیسې د الکساندر لوکاشنکا د واک پر ضد د اعتراضونو او مظاهرو ډګر ګرځېدلی. مظاهرې د اګست د 9 نیټې له انتخاباتو وروسته پیل شوې. هغه ټاکنې چې پایله کې لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ولسمشر اعلان شو، خو مخالفین وایي دای په درغلیو بریالی شوی. د لوکاشینکا سیاسي مخالف او ټاکنو ته نوماندې سویتلانا تیخانوفسکایا چې لیتوانیا ته تښتېدلې د بریا ادعا کړې چې پلویان یې هم ورسره همغږي دي. تیخانوفسکایا او پلویانو یې دا اونۍ خپل فشار زیات کړ او لوکاشینکا ته یې ضرب العاجل وټاکه چې د اکتوبر تر 15مې له واکه لرې شي، کنه د دوی په ټکو ولس به یې په وړاندې راپاڅېږي. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو دا رد کړې چې لوکاشینکا دې د بلاروس د مشروع مشر په توګه ومني. پرون شنبه هم پلازمینه منسک لسګونه ښځو اعتراض وکړ چې د بشري حقونو د یو بنسټ وی اسنا په وینا پولیسو ترې شاو خوادر شتنه ونیولې. نن د اکتوبر په 13مه هم ټاکل شوې زرګونه کسان منسک مظاهره وکړي. دا د هغو مظاهرو لړۍ ده چې هر یک شنبه ترسره کیږي. دغلته پرون چارواکو ګواښ وکړ چې پر مظاهره چانو به ډزې وکړي. له دې وړاندې د بلاروس د کورنیو چارو مرستیال وزیر ګواښ کړی و چې که اړتیا پېښه شي پر مظاهره چانو به ځانګړي تجهیزات او وژونکي وسلې وکاروي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د مظاهره چانو